له شو چې د مندل لوسوالي چې موږ په غربي انګلستان کې موقعیت لري، هلته یو څه ستونزو او مشکلاتونو په وجه چې هلته زموږ سرک وجود نه لري، سرک نه لري ولسوالۍ ته، کوم ځای کې چې موږ د مندل لوسوالي هغه مقر لرو. په دغه حساب باندې زموږ د مندل لوسوالۍ فعلا د دولت دا کې نه لري، هلته اکثر د هغې د مندل لوسوالۍ ولسوال او کمانډان د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کې هلته ځای په ځای شوي دي، ټول پرسنلو سره د مندل کارونه هلته ترسره کوي. په دغه حساب باندې هم فکر کوم زموږ دلته د ولایت له خوا نه ډېر زیات توجه په دې کې دي چې دا زموږ سرک د مندلو د دواب سرک جوړ شي. په دغه سره زموږ هغه په امنیتي ځواکونه چې کوم اړی ضرورت دی هغو ته چېهلته کلي وي، په دغه حساب باندې که چېرته زموږ سرک د مندلو د دواب سرک وصل شي دواب مندل سره د سرک په واسطه، امکان لري زموږ دغه ولسوالۍ بېرته هلته فعال شي او ټول پرسنل ته ځای په ځای شي د ولسوالۍ مربوطه. اوس وخت کې فعلا دپاره زموږ د مندل ولسوالۍ داسې هم نه شو ویلی چې ټول د طالبانو په تسلط کې دي، ولې د بعضو ستونزو په خاطر د بعضو ستونزو په مشکلاتو په خاطر زموږ د مندل ولسوالۍ کارمندان کارکوونکي ټول پرسنل د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کې هلته نه دي او هلته خپل کارونه پر مخ وړي. نور ټول ټول
ولسوالۍ انجینر صاحب کم فکر وي کم یاد وي یو کال تحدید بله یو کال یو دو کال مخکې به د نورستان په ځینو ولسوالیو خصوصا کامدیش او برګ مټال خصوصا په برګ مټال باندې د دولت وسلوالو مخالفانو ډېرې پراخې حمله کولې، د دغو ولسوالیو د نیولو هڅې کولې.
زمونږ د مندل ولسوالۍ کولی شو دغه موضوع چې د اروپا پوښتنې ته ځواب کړي، دا ولسوالۍ مندل زمونږ یو څه هلته ولسوالۍ فعال نه دي، پرسنل ټول د ولسوالۍ محدود پرسنل دواب کې میشي دي. همدا د برګ مټال او د کامدیش موضوع چې زمونږ د برګ مټال او کامدیش مواصلاتي لاره د طالبانو په واسطه هلته د تبدیلونو په خاطر بند لاره تړل شوي، د دولتي مسؤلینو په مقابل کې د دولتي مسؤلینو تګ راتګ نه شي کولی، همدغه عمده مشکل دي. او په څنګ کې زمونږ د مندل او د دوا د کامدیش ولسوالۍ سرحد پاکستان سره دي، اخوا غاړنه د ټول افغانستان مسته معلوم دي چې اخواړنه ټول حرکتونه ټول فعالیتونه ټول هغه کارونه چې د افغانستان په نقص کې دي او د زمونږ د امنیت په خرابولو دپاره دا کوي، اخوا نه راځي. دغه حساب باندې زمونږ تقریبا 180 کیلومتره شاوخوا زمونږ پاکستان سره د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ سرحد لري. همدغه سرحد کې زمونږ سرحدي ځواکونه شتون نه لري، هلته یو څه ټولنه د اردو دي، دغه نور څه امنیتي پرسنل دومره زیات نه لرو. همدغه مشکل دی چې زمونږ په برګ مټال کې هم ډېر زیات امنیتي تهدیدونه لرو، په کامدیش کې هم لرو. دغه د ولسوالۍ نه خر شاوخوا تقریبا 2 کیلومتره د حکومت په ولکه کې دي، او اکثر بعضې خصوصا د کامدیش اکثر منطقې د طالبانو په لاس کې دي، همدا د برګ مټال یو څو کلي د طالبانو په لاس کې دي. د ولسوالۍ مخر او د ولسوالۍ
دغه د حکومت په لاس کې. بله صاحب، ډېره زیاته مننه انجینر صاحب سعدالله. زموږ یو بل اوریدونکي احسان الله قلمیار لیکلي وایي د نورستان لاسي صنعت ډېر د توجه وړ دی او ښه اقتصادي ارزښت لرلی شي. بل اوریدونکي روح الله صافي لیکلي دی وایي نورستان له بیلابیلو رنګونو برخمن دی، دا ولایت مختلفې ژبې لري، که والي صاحب او یا هم د ولایتي شورا رئیس د نورستان د ژبو او صنعت لاسي صنعت په اړه معلومات راکړي. ولی صاحب په نورستان کې څو ژبې ویل کیږي او بیا دا خلک د یو بل په ژبه څومره پوهیږي؟
نورستان کې په عمده ډول تقریبا 5 ژبې دي چې د ټولو ته نورستاني ژبه ویل کیږي، خو په خپل داخل کې بیا هغه ژبې یو بل سره تفاوت لري. بعضی ژبې داسې دي چې د نورستان نور برخه ورباندې پوهېدلې هم نه شي، لکه پارون چې خپله د نورستان مرکز دی، د پارون د خلکو ژبه د نورستان د نور خلکو ژبو سره تر یو حده پورې تفاوت لري. او د پنوریستان کې د پارونی ژبه نه علاوه څلور ژبه نور دي. دا خلک تقریبا تر یو حده پورې افهام او تفهیم خپل منځ کې کولی شي. او لاسي صنعت په برخه کې تاسو ته معلومه ده چې نورستان د تر یو سلو دېرش کال مخکې پورې د ټول نړۍ څخه جلا وه او د نړۍ سره رابطه نه وه. دوی په خپل داخل کې تقریبا د یو محصور حالت کې وو. نو هغوی په هر بخش کې خپل لاسي صنایع لرل، د پخلنځی نه ونیسه تر جنگی وسایلو پورې، تر د لباس وسایلو پورې، دا ټول خپل داخلي صنعتونه وو او لاسي صنعت وو چې دا یو ډېر غني صنعت وو په نورستان کې، چې بدبختانه د نړۍ سره د وصلېدو په دغه کې دغه صنایع لاسي اکثر یا له منځه تللي دي یا د له منځه تلو په حالت کې دي. او مونږ کوشش کوو چې د بعضې مربوطو اداراتو په مرسته دغه لاسي صنایعو ته په نورستان کې وده ورکړو. بعضې صنایع خو بالکل له منځه تللي دي او بعضې صنایع چې لا شته دي د هغې د ودې لپاره کوشش کوو چې مختلفو ارګانونو نه هم مادي او هم تخنیکي مرسته ترلاسه کړو.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. یو مسله بلم در چې د نورستان په کورونو کې چې حسین لرګو چې جوړول او په یو کورونو کې بعد کندن کاری و او حکاکی نه استفاده کېدل، او آیا دغه کورونه اوس هم شته او کنه دی لمزه تک په حال کې دي؟
تاسو معلومه ده چې په افغانستان باندې د تیرو دریو لسیزو کې چې کومه جګړه تحمیل شوې، په دې کې د نورو بخشونو د زیان تر څنګ خلکو د اقتصادي مجبوریتونو له امله هغه کورونو کې چې هغه حکاکي شوي شیانو هغه اکثر د پاکستان په تاجرانو باندې پلورلي وو چې د طالبانو په وخت کې به زیات تګ راتګ یې کوو. نو اکثرو خلکو هغه حکاکي شوي شیان پلورلي دي، خو ولې بیا هم د نورستان په کورونو کې هغه پخوانی آثار چې ډېر یو ښه هغوی هلته نقش او حکاکي کړي وو په لرګو باندې، هغه بیا هم د نورستان په اکثرو کلو کې په کورونو کې لیدل کېږي.
بله صاحب، ډیره مننه والی صاحب. که دی وروستیو خبرو په توګه ځکه چې د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی، د نورستان خلکو ته د څه زیری لري، څه پیغام لري، چې څه به ورته وکړي د نورستان ولایت ته؟ تاسې د روغتون خبره وکړه، دا یو زیری و چې ژر جوړیږي. د سړکونو په برخه کې، د معارف په برخه کې، آیا کوم داسې پلان لري چې ژر عملي کیدونکی وي؟
د معرفت برخه کې مې درته وویل چې مونږ د دارالعلوم او دارالمعلمین او د تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ لپاره د ودانۍ چارې پیل کړې دي او تقریبا اوسط ډول باندې ټول 50% کارونه مخته تللي دي. او د روغتون مې درته وویل چې په دې اونۍ کې انشاءالله افتتاح کوو او دا یو ډېر مجهز روغتون به وي په نورستان کې، چې د نورستان د خلکو د شاهد اوسیدونکو ستونزې به انشاءالله په روغتیایي برخه کې حل کړي. د دې په څنګ کې مونږ کوشش کوو چې د امنیت لمنه نور هم پراخ کړو. یو کال مخکې داسې حالات وو چې د نورستان مرکز ته به هیڅوک تګ راتګ به هیڅ مامور نه شو کولی. د الله په فضل اوس دغه لاره پرانیستل شوې او مرکز ته تګ راتګ د دولتي چارواکي د والي نه ونیسه تر عادي مامورو پورې ټول زمینی کوي. همدارنګ مونږ بعضې ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې یو څه ستونزې امنیتي لرو، کوشش کوو چې دغه د امنیت ساحه نور هم پراخ کړو او تر کلو پورې وغځوو. د موندول ولسوالۍ لپاره مونږ لوجستیکي امکانات.
ډېره مننه والي صاحب، ډېره مننه د نورستان والی ښاغلی حافظ عبدالقیم او د ولایتي شورا رئیس انجینر صاحب سعدالله چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې زموږ میلمانو هم اشاره د خپرونې په پیل کې وکړه، نن د روژې د مبارکې میاشتې دوهمه ورځ ده. زموږ همکار اجمل تورمان له دیني عالم ښاغلي احمدالله مرشد صافي سره د دې میاشتې فضایلو په اړه مرکه کړې ده. مرکه واورئ.
الله جل وعلا شانه د مقدس کتاب د سرګندونو مطابق دغه مبارک میاشت د روجی د قران میاشته او د دې مبارک میاشت هغه درست پیغام هم داده چې تاسو د دغه کتاب د زده کړې د پاره او د دغه کتاب د عملی کولو د پاره داسې کمر بسته ودرېږي حتی او لګ او تند او ټول مشکلات په سر واخلی خو د الله دغه کتاب خپل کی او دغه د الله کتاب د یو انسان چې هغه واقعا د ټولو مخلوقاتو په سر کې د بشریت ستر لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې عملی او پیاده شو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه مبارک میاش کې ډیر زیات اظهار د خوښۍ بکاو او ډیر بزیات خوشاله ځکه حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام به په دغه مبارک میاش کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د الله کتاب تکرارو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلی او خیسته لحظات د زندگی همغه چې جبرائیل به ترڅنګ ناستو او همیشه به دا وختل چې جبرائیل ته زمون خاله رازه او د مبارک میاشت رمضان په داخل کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات سخاوت کو حتی په حدیث کې دا غي تشبیه کیږي دا خور باد او شمال سره چې هغه په ټولو ونو او په ټولو کورونو انسانانو باندې وشان لګیږي نو دا ډیر عزتمند او د کرم او د برکت ډک میاشته او د الله جل وعلا شانو د غستر پیغام پکې راغلی دی بل دا د تغییر میاشت ده د اخلاقیاتو د تغییر میاشت دی کې دغه ورځ چې موږ او تاسو په خوراکونو باندې او په ساتیریو باندې او په نورو کارونو باندې مصرفو دا کاملا تغییر خوري او لږ یې تاو تندې ته او هغه شپه چې ټوله شپه موږ شوګیره موږ په خوب باندې تیرو هغه تغییر خوري هغه د عبادت دپاره د سحور
مولوی صاحب روژه په کومو کسانو باندې فرض ګرځول شوې ده
یو خو روزه زن خلکو ته اس یو ډیر یو سخت عمل ګرځیدل دی خو د قران عظیم شان کله چې هغه رکوع چې کوم کې رمضان مبارک ته شوی دا الته وسړی وګوري دا رمضان مبارک په ډیر اسانو طریقو باندې انسانانو ته معرفي شول خدا ورته وي چې دا د کال په نسبت باندې څو ورځې دي ان چې کله کال په نسبت باندې راوخلی چې یو لس میاشتې موږ او تاسو خوراک او دا ست ډیر ورځې دي دویمه خبره پکې ده چې دا روزه ځان لپاره موږ او تاسو نه ده دا په ټولو امتونو باندې فرض و د انسانيت داسې امت نه دی تیر شوی چې هغه د آسماني وحي سره ارتباط ولري او هغه د روزه ونه لري بلکې هغه روزه لرله او د ټولو به روزه نیوله بل پکې دا خبره مراد چې د انساني ضرورت پکې نظر لاندې نیول شوی دی که څوک مریض وي او د هغې مرض د دې قابل وي چې هغه ډاکټر توصیه کوي په دې باندې چې دی باید روزه ونیسي او دا روزه د د امراضو د رشد سبب ګرځي نو دغه مریض کولی شي روزه وخوري همدارنګه سړی مسافر دی د کور نه وتلی دی اگر چې په راحت باندې او په استراحت باندې سفر کوي ډېر په آرامه سفر کوي هېڅ حد ته تیاری کې سفر کوي وي مشکلات هم نه لري خو دا سفر په خپل ذات کې مشکل عمل دی انسان د یو ټینشن او د یو تنګلتیا سره مخامخ وي په خپله نو دی کولی شي البته دا خبر بیا هم تکراروم چې دغه مریض او دغه کم کس چې دغه مسافر دی او دی د سفر په حالت کې روزه وخوړله یا د مریض د صحت په حالت کې د کوټه درا ګرځیدلو په حالت کې به د حتمن د روزه نیسی او یا فرزن حامله خزه ده هغه د حمل په حالت کې ده او هغه د حمل د دغه روزې نه متضرره کیږي نو په دغه حالت کې د روزه خوړل شي مرزعه او تیور کون کې مور هم چې هغه دغه شوده متضرره کیږي او هغه طفل تکلیف سره
آی په روزه کې د نه خوړلو او نسکلو ترڅنګ نور ځینی مسائل هم شته چې روزه تی باید دغه ته پام وکړي
درسته خبره او درسته روزم داده چې روزه د امساک او د ځان د نیولو او د قابو کولو میاشته د تغییر میاشته چې انسان د خپل ځان قابو کی انسان کو نور هیڅ سرمایه ونه لري د انسان آزاد انسان سرمایه ده او الله جل وعلا شنو دی د خپل سرمایه د لاس د سترګې د غوږ د جبې د ټولو پرابته مسؤل ګڼل دی او دا باید د صحیح حفاظت او رعایت وکړي لاس باید درست استفاده کی سترګې باید درست استفاده کی او دا ټول حالتونه باید داسې استفاده کی چې هغه واقعا د په خیر باندې تمام شي اوس د روزي حالت دا واقعا فرق لري د نورو حالتونو سره ما دا مخ که خبره بار تکرار کړی ده چې میاده چې کله خالی شي نفسیات د انسان خواهشات د انسان کنټرولېږي د انسان دغه غرایز د محارکی او انسان درست حرکت کوي نسبت سره دې ته چې سړی د خپل معده او د خپل زړه د خواهش مطابق دا ډکه وساتي او دا د هغې مطابق استفاده کی نو کله چې انسان ته دغه فرصت په لاس باندې ورزي نو دغه فرصت نه درسته استفاده کول پکاري سړی به سترګې خپل مهار کی خپل غوږونه مهار کی خپل ژبه مهار کی او دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام درسته توصیه ده څوک چې دروغ نه پریدي او په دروغو عمل نه پریدي چې دا بدترین د ټولو ګناهونو جرړه ده دروغ دا دروغ سره ټول ګناهونه منځ ته راځي ځکه چې یو سړی بلمازي کی او دروغ ویل شي نو که څوک دې پوښتنه کوي مونږ دې کړه دی چې مونږ میکړه دی روزه دې نیولې ده او روزه مې نیولې ده دا غ دروغ د ټولو ګناهونو جرړه ده ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشال حکیم